بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سحرنه یو ساعت خبرونه کې ز عبدالماجد دورانه او زما نور ملګری ساسو په خدمت کې یو. نن د نهه ورځې سه شنبه د 1400 هجری لمریز کال د وګي یا سمبولې د میاشتې دویمه نیټه ده، چې د 1443 هجری قمری کال د محرم الحرام له 15 او د 2021 میلادي کال د اگست له 4 نیټې سره برابر ده. خو غوریدونکو، په دوام کې در تړم به د ایران او نړۍ ځنې مهم خبرونه در اورو. په خبرونو کې له جلال آباد زموږ د خبريال را لیکلې ریپورت هم اوریدل شي. ورپسې په منځنۍ آسیا کې د افغان پناغواړو د دیر کېدا په پلان باندې د روسیې د نیوکه په حق له سیاسي تبصره اوریدل شي. په دوام کې د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې هم د ډرون په برخه کې د یمن د کامیابیو په هکله یو ځانګړې وینا، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د پوه بنسټ اقتصاد نومې پروګرام درته وړاندې کیږي. په دې لچې د خبرونې تر پایه را سره ملو وسه. له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا را ګرځو. تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر و بجې شوې، نو غوښ شه د دې محل خبرونه ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د آسټریا له صدر اعظم سره ټلیفوني سلام مشورې وکړې. ایران د امریکایي عسکرو لخوا په افغانستان کې د ماشومانو وژلو ته خبرګون خودلې ده. طالبانو د افغانستان له دښمنو هیوادونو سره د اړیکو د سمولو اعلان وکړ. 14,000 کسان د کابل په هوایي ډګر کې هم هغه شان لالهاند دي، او یونیسف وایي په هر 10 دقیقو کې یو یمنی ماشوم مري. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوښه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د آسټریا له صدر اعظم سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې د دواړو هیوادونو 1500 کلن مخینه د اړیکو د راتلونکو لپاره ارزښناکه پانګه ده. سید ابراهیم رئیسی پروند آسټریا له صدر اعظم سواستن کورټس سره په ټلیفوني خبرو کې په دې خبرې سره چې د اقتصادي تعاملاتو د زیاتولو له هوټ سره سره د دواړو هیوادونو د سوداګری راکړو ورکړو کمیدل منطقي توجیه او بنیاد نه لري، وویل باید د دواړو هیوادونو ګټې وساتو او پرې نګدو چې بدغواړي په مختلفو چلولونو سره په دغو اړیکو اغیزه وکړي. هغه په دوام کې زیاته کړه، که د افغانستان اوسنی تاریخ ته زیر شو نو وینو چې لکلنا امریکایانو د دغه هیواد په چارو کې لاسوهنه پیل کړه، افغانستان د خوشحاله یوه ورځ هم نه ده لیدلې. د اسلامي ایران ولسمشر همداشان وویل باوري و چې مختلف افغانستانی بهیرونه باید د امریکې وتلو ته د بدلانه د یو پیچومې په توګه وګوري، او په خپلو کې په تعامل سره د ټولو خلکو د منلو وړ واکمنې ته ورسیږي. ولسمشر رئیسی په دې خبرې سره چې سره د ټولو ظالمانه بندیزونو ایران د افغانستانی کډوالو ټول مادي او مانوي لګښتونه منلي دي، وویل په افغانستان کې د صلح او امنیت د ټینګولو په لړ کې د ایران کوششونو تل او په دوامداره توګه دوام موندلې دی، او له هغو ټولو حکومتونو سره ملګرتیا ته تیار یو چې په افغانستان کې د صلح او قرارۍ د راوستلو په لړ کې د مسؤلیت احساس کوي. په دغه ټلیفوني خبرو کې د آسټریا صدر اعظم هم له ایران سره په مختلفو برخو کې د دوستانه او رغنده دوه اړخیزو اړیکو دوام او پراختیا ته د هیلې په څرګندولو سره وویل، هیله لرو چې د ایران نوی حکومت د خپلو خلکو لپاره د اقتصادي او ټولنیز ترقی په لړ کې له مخکې نه زیات کامیاب شي. هغه همداشان د افغانستان له وروستیو بدلونونو د اندېښنې په ښودلو سره له افغانستاني کډوالو د ایران د حکومت او ولس د اخلاصي میلمستیا قدرونه او مننه وکړه. ایران په ټولو ژمنو باندې له عمل سره د مل رغنده مذاکراتو هرکلی کوي. په نړیوالو چارو کې د ایران د اسلامي شورا د مشر ځانګړي مرستیال د جاپان د خارجه وزیر په کتنه کې ټینګار وکړ چې ایران د ټولو ژمنو له پوره کولو سره د یو ځای رغنده خبرو اترو هرکلی کوي. حسین امیر عبداللهیان پرون په تهران کې د جاپان د بهرنیو چارو د وزیر موټیګی توشو میتشو په کتنه کې وویل، د ایران او جاپان د اړیکو ملګرتیا او مخینه هغه ستره پانګه ده چې د خپل منځنی دوستانه اړیکو بخنه غواړم چې د خپل منځي دوستانه اړیکو لپاره اختیار او ټینګښت سره مرسته کولای شي. هغه له آسیایي هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو زیاتولو ته د ایران د اوسنی حکومت په نظر باندې په ټینګار سره وویل، د ایران او جاپان د ملګرتیا او تعاملاتو اوسنۍ سویه په تیر بیا په اقتصادي او سوداګری ډګر کې د دواړو هیوادونو د وړتیا او توانمنیو په اندازه نه ده. امیر عبداللهیان سرګند کړه، هیله لرو چې د نورو لارو چارو په غوره کولو سره په مختلفو برخو کې د ایران او جاپان د ارتباطي او راکړو ورکړو اندازه له مخکنه لا زیاته شي. په دغه ملاقات کې د جاپان خارجه وزیر هم وویل چې د لویدیځ آسیا د یو مهم هیواد په توګه د ایران له اسلامي جمهوریت سره د اړیکو ملګرتیا پراختیا د جاپاني چارواکو او مسؤلانو د پاملرنې او تعقیبونه ورده. هغه همداشان د سیمې د ستونزو په هواري کې د ایران د هلو زلو او د افغان کډوالو د کلونو کلونو کوربتوب قدرونه وکړه. د ایران د پولیسو د سرحدي ځواک کمانډان وویل چې د ایران د اسلامي جمهوریت په پولو باندې ډیر وړوکی تیری تبا زپون کې جواب ورکړی شي. بریج جنرال سردار احمد علي ګودرزی پرون د ایران په شمال لویدیس کې د اردبیل ولایت د شمالي پولو په کتنه کې زیاته کړه چې د ایران اسلامي جمهوریت له خپلو گاونډیانو سره تعامل او رغنده اړیکې لري او په عین حال کې به هیڅ ډلې او بهیر ته پر خپلو سرحدونو د تیری او ګواښ اجازه ورنکړي. هغه د اسلامي ایران په سرحدونو کې ټینګ شوی آرامښت د غیرتی پوله ساتونکو د میړانې او هوښیارۍ نښه وبلله. ویل تیر کال د آذربایجان جمهوریت او ارمنستان ترمنځ له شخړو سره سره په دغه سیمه کې د ایران د اسلامي جمهوریت په پولو کې حالات ښه او قرار دي. ایران د امریکایي عسکرو لخوا په افغانستان کې د ماشومانو وجلو ته غبرګون وښوده. د ایران د بشري حقوقو کمیټې د یو ټویټ په خپرولو سره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو جنایتونو او د خلکو په تیر بیا د بیګونه ماشومانو وجلو ته غبرګون ښودلی دی. د ایران د بشري حقوقو کمیټې پرون د یو ټویټ په خپرولو سره د ملګرو ملتونو د احصایو له مخې د افغانستان د نیواک په دوران کې د امریکایانو د جنایتونو یوې برخې ته په اشاره سره ولیکل، یوازې په وروستیو دیرشو میاشتو کې د امریکې تر نیواک لاندې افغانستان کې 6,360 ماشومان وژل شوي او ژوبل شوي دي. د ایران د بشري حقوقو کمیټې ټینګار وکړ دا په داسې حال کې دي چې لویدیځ رسنۍ هڅه کوي د یو امریکایي عسکر په غیږه کې د افغانستاني ماشوم د یو انځور په خپرولو سره د نړۍ له عامه افکارو د خپلو پوځیانو جنایتونه پاک کړي. څومره د مخکې یو امریکایي پوځي په ډاګه کړه چې د غزواکونو به په افغانستان کې د ماینونو د معلومولو او پاکسازۍ لپاره له افغان ماشومانو کار اخیسته. جیف کورک چې په 2010 میلادي کال کې په افغانستان کې دنده ترسره کوله دا د شوی چې له 10 کالو د کم عمر افغان ماشومان به په هغو لارو کوڅو کې چې د ماینونو د شتون خطر به درلود د چاکلیټونو د لوبو د شیانو خوراکي پاکټونو په غورځولو سره په دغو لارو کوڅو تیرېدو ته هڅول تر څو ډاډه شي چې لاره له ماینونو پاکه ده. عزیزانو دا خبرونه له تهران رادیو اوره. طالبانو د افغانستان د مرکزی بانک لپاره سرپرست غوره ک. د طالبانو ویب سایت پرون ولیکل چې محمد ادریس د افغانستان بانک د سرپرست په توګه وګمارل شي چې د خلکو د ستونزو هوارولو او د حکومتي ادارو او ارګانونو د چارو منظمولو او بانکي چارو ته مخه کړي. یو بل خبر دا چې طالبانو له ایران او نورو گاونډي هیوادونو څخه د وارداتي سوانګو ګمرکي ټیرف تر او یا فیصد کم ک. طالبانو په عین حال کې د افغانستان له دښمنو هیوادونو سره د اړیکو د سمولو اعلان وکړ. طالبانو ویلي دي له هغو هیوادونو سره د اړیکو عادي کولو ته تیار یو چې په افغانستان باندې په حمله کې ونډه درلودلې. د طالب ډلې ویان قاری یوسف احمدی وویل اسلامي امارت په د پاکستان په شمول له ټولو گاونډي هیوادونو سره د متقابل احترام په چوکاټ کې او د ملي ګټو ته په پام سره اړیکه ولري. خبر زیاتوي چې کارپوهان وایي اسلام آباد په افغانستان کې د طالبانو له انحصاري او پیلي حکومت اندېښمن دي او دا چاره ممکنه ده د دې تجربې د بیانولو بیا تولید لپاره په پاکستان کې د هلو ځلو د زیاتېدو سبب شي. رانوریدونکو په د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د ښاری امنیت ځواک جوړ کړی شه. په دې حق له جلال آباد زموږ د خبريال را لګیلی ریپورت ته وښه.
وروسته لاغې چې د جلال آباد د ښاریانو اندېښنې په ښار کې د نامسؤولو وسلوالو د ډېرښت له امله مخ په ډېرېدو شوې، د ننګرهار ولایتي ادارې اعلان وکړ چې د جلال آباد ښار مسؤلیت یې یوې ځانګړې امنیتي قطعې ته سپارلی دی. د ننګرهار د والي له دفتره رسنیو ته پاستول شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې تر دې وروسته به د جلال آباد ښار امنیت او د نظم راوستو مسؤلیت د هغه ځانګړې قطعې په غاړه وي چې د ننګرهار د والي له لورې ګمارل شوي او ځانګړی یو نفورم لري. په خبر پاڼه کې راغلي چې له دې قطعې علاوه نور وسلوال به په ښارونو کې نه لیدل کېږي او هغوی به بیرته خپلو اصلي مرکزونو ته چې په ولسوالیو کې دي ستنېږي او په ښار کې به له وسلې سره د ګرځېدو راګرځېدو حق ونه لري. بل پلو سره له دې چې د جلال آباد په ښار کې د صرافۍ بازار پرانیستل شوی خو بانکونو لا هم خپل فعالیت نه شروع کړی او ټاکل شوی چې د سې شنبې په ورځ د سنبلې د میاشتې په دویمه نیټه بانکونه هم پرانیستل شي. خو له دې سره سره د جلال آباد په ښار کې د توکو بیې لا هم هماغه سې لوړې دي او په دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. که څه هم جلال آباد ښاروالي سره له دې چې د ښار د واټونو له مخې د سیمټي دیوالونو او موانعو په لرې کولو بوخته ده، ښاریانو ته ډاډ ورکوي چې دوی د نرخونو کنټرول مسولیت هم په غاړه لري او ډیر ضربه په بازارونو کې د نرخو د خوراکي توکو او سون توکو نرخونه راخته شي. جلال آباد ښاروالۍ په پرله پسې اعلامیو کې له سوداګرو غواړي چې له احتکار لاس واخلي او کوم توکي چې په ګودامونو او زیرمتونونو کې لري هغه بازار ته راوباسي چې د توکو بیې راخته شي. له امنیتي پلوه په جلال آباد ښار او خوښه سیمو کې هیڅ ډول اندېښنې نشته او په جلال آباد ښار کې ورځ تر بلې د ولسی وګړو ګڼه ګوڼه مخ په زیاتېدو دوی. خو د دې سربیره د بیکاری کچا هم مخ په لوړېدو ده او په جلال آباد ښار کې لیوې ورځې بلې ته د سوالګرو او بیکار وګړو شمیر مخ په زیاتېدو ده. تر اوسه لا د مرکزی حکومت د جوړېدو او په دې برخو کې د ځانګړو پلانونو د پلي کولو کوم څرک نه لیدل کېږي او جلال آباد ښاریان د نورو هیوادوالو په څیر هم اندېښمن دي چې کله به د حکومت په سر جوړجاړی رامنځته کېږي او حکومت به په عادي ډول خپل خدمات خلکو ته وړاندې کوي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونو دوام ته وکشه. طالبان وایي دا ځل په ډیرو مثبتو بدلونونو او دوراندیشې سره راغلي دي. طالب ډلې په مزار شریف ښار کې وویل چې په ډیرو مثبتو بدلونونو او دوراندیشې سره دا ځل د دې ډلې د مشرتابه لخوا عمومي افواه او بخنه اعلان شوه او هیڅ کس مو تعقیب نه که بلکې ټول وبخل شول. د مزار شریف خارز هم وایي چې د طالبانو کړچار د هغوی د شخصیت نښه ده او هیله لري چې له خلکو سره ښه تعاملات وکړي او دا سلوک یې جاری پاتې شي. خبر زیاتوي چې کوم طالبان چې د مزار شریف ښار په مرکز کې موجود دي له خلکو په تیره بیا ښځو څخه د اسلامي اصولو او پردې د خیال ساتلو غوښتنه کړې ده. سی این این چینل د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې تقریبا د 1300 کسانو د سربداله او لالهاندې خبر ورکړی دی. دغه چینل پرون لیکلی چې کابو 1300 کسان لا هم د افغانستان د پلازمینې کابل په نړیوال هوایي ډګر کې موجود دی او له هیواده د وتلو په تمه دي. اخوا په ترکیه کې د افغان کډوالو لپاره د یو مرکز د جوړېدو خبر دروغ شو. د ترکیې د ولس مشر د ارتباطاتو د دفتر مشر په دغه هیواد کې د افغانستانیانو لپاره د کډوالۍ د مرکز جوړېدل دروغ بللی دی. فخر الدین آلتون د نه تایید شوي خبر د خپرولو په وجه په ځینو رسنیو او سیاسي ډلو باندې په نیوکې سره وویل چې د داسې دروغ خبر په خپرېدو ډېر حیرانه شوی دی. هغه څرګنده کړه له ترکیې څخه داسې کومه غوښتنه نه ده شوې او که وشي نو هم به دغه هیواد ونه مني. د پاکستان کرکټ بورډ یعنی پی سی بی د دغه هیواد او افغانستان ترمنځ د ترسره کیدونکو یو ورځنی او سیالیو د ځنډیدو خبر ورکړی. د پی سی بی لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې پاک افغان کرکټ سیریز د افغانستان د کرکټ بورډ په غوښتنه نامعلوم وخت ته ځنډول شوی دی او دا فیصله د افغانستان حالاتو ته په پام سره د دغه هیواد د لوبغاړو د ذهني پریشانۍ په وجه شوې ده. اور اس خبر دا چې د ملګرو ملتو د ماشومانو د صندوق یونیسف اجرایی مدیر وویل چې په یمن کې په هر لسو منټو کې یو ماشوم د لوږې او ناروغۍ په شمول په هغو وجوهاتو مري چې مخنیوی یې کېدلې شي. هنری ټافور د یمن په هکله د امنیت شورا په غونډه کې همدا شان وویل د 1.3 میلیون ماشومانو په شمول په یمن کې 21 میلیون کسان انسان دوستانه مرستو ته اړتیا لري. هغې زیاته کړه 2.3 میلیون یمنی ماشومان نن سبا پوره خواړه نه لري او له 15 کالو د کم عمر تقریبا 4 لاکه ماشومان هم په دغه هیواد کې له سختې خوارځواکۍ رنځیږي او د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د خبرونو پای. دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت تک
سیاسی تبصرہ.
په منځنۍ آسیا کې د افغان پناهغواړو د دیر کېولو په پلان د روسیې نیوکه زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. نو پام ورته وکړئ، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره یکشنبه په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي د امریکې او اروپا له ویزې ترلاسه کولو مخکې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د افغان پناهغواړو د دیر کولو په باب د لویدیز آیډیا یوه ملنډه ده. د هغه په وینا په دې توګه زموږ په ګاونډیو هیوادونو کې له ویزې پرته افغان کډوال دیره کېدلی شي، خو په امریکا کې یې دیره کېدا له ویزې پرته امکان نه لري. دا د کډوالو د موضوع د حل لپاره څنګه سپکه حل لاره ده. ولادیمیر پوتین وویل د منځنۍ آسیا هیوادونه زموږ تر ټولو نږدې متحد او شریک هیوادونه دي، موږ سره ګډې پولې لري، البته د ویزو لپاره کوم محدودیتونه نه لرو. که پناه غواړي هر یو هیواد ته وارد شي نو بیا مونږ څنګه پوه شو چې دوی څوک دي او په دوی کې ښه او بد څوک دي. دا موضوع د پوتین له نظره د روسیې لپاره سترې امنیتي خطرې رامنځته کوي. افغان پناهغواړو ته د ویزو د احتمالي ورکولو او د وضعیت له ارزونې مخکې په منځنۍ آسیا کې د دوی د دیر کولو په بعد د ویزو د پلان په هکله د روسیې د ولسمشر سخت دریز د دویمې درجې د هیوادونو په توګه چې امنیت یې د امریکا او اروپا لپاره هیڅ اهمیت نه لري، په منځنۍ آسیا هیوادونو کې په نورو د لویدیځوالو د برلاسه خودلو باندې د ماسکو د سخت غصې او کرکې نښه ده. ماسکو په کراتو د ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا په منځنۍ آسیا کې د هیوادونو لپاره د افغانستان د بحران د امنیتي اړخونو په باب خپل اندېښنې اعلان کړې دي او په دې لړ کې د یو لړ تدبیرونو د غوره کولو غوښتنه کړې ده. د پناهغواړو په چوکاټ کې د ترهګرو ډلو د عناصرو په تیره بیا د القاعدې او داعش د غړو د نفوذ موضوع او د روسیې او منځنۍ آسیا لپاره امنیتي اړخونه په کراتو د روسیې د لوړپوړو سیاسي او امنیتي چارواکو لجبې بیان شوې دي. په عین حال کې ولادیمیر پوتین په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغانستان د دړي وړي کېدا مخنیوی وکړي. هغه دغه غوښتنه په افغانستان کې د داخلي دړي وړي کېدا په اړه خونو د هغه پوهېدا ته په پام سره او د ګاونډیو هیوادونو په لور له دغه هیواده د پناهغواړو د سیل د ماتېدو په نتیجه کې شوې ده. دا چاره د منځنۍ آسیا د ګاونډي هیوادونو په توګه د روسیې لپاره ډیره بوګنوونکې او نیخ په نیغه نتیجه لرونکې موضوع وه. د روسیې ولسمشر همداراز په دې خبرې باندې په ټینګار سره چې د افغانستان بدلونونه نیغ په نیغه د دوی د هیواد پر امنیت اغیز شیندي، د افغان پناه غواړو په پوښښ کې د روسیې خاورې ته د وسلوالو د نفوذ د خطر په هکله خبرداری ورکړه. د په افغانستان کې د طالبانو قدرت ته پر رسیدا پسې له افغانستانه د افغان خاریزو د وتلو موضوع په یوې نوې ستونزې بدله شوې ده. په دا توګه چې د آسټریا په شمول ځینې اروپایي هیوادونو اعلان کړی دی چې هیڅکله هم د هغو افغان پناه غواړو منلو ته تیار نه دي چې له خپل هیواده په تیښته کې دي، خو امریکا چې په غیر مسؤولانه او بیړناکه وطن سره د افغانستان بوګنوونکو حالاتو مسئولیت مستقیمن د دوی په غاړه دی، هڅه کوي چې نور هیوادونه د افغانانو منلو ته قانع کړي. خو په منځنۍ آسیا هیوادونو کې د افغان پناه غواړو د منلو په لړ کې د لویدیځوالو پلان چې د روسیې له سخت مخالفت سره مخامخ شو ښودنه کوي چې واشنگټن او بروکسل نیت لري نور هیوادونه هم د افغانستان د بحران ډګر ته وارد کړي. په داسې حال کې چې روسیې په زلونو ټینګار کړی دی چې د افغانستان د اوسنی بحراني وضعیت د امریکا او په ناټو کې د دوی د اروپایي متحدانو د ناسمو سیاستونو نتیجه ده چې اوس د دغه هیواد په وړاندې له ځانه د مسؤلیت په نورو د اچولو هڅه کوي او د ناټو په څیر ځواک په افغانستان کې د خپل شتون پای په رسمي توګه اعلان کړی ده. تهران رادیو مینوالو هیله ده چې خبرونه مو د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي. عزیزانو، په دوام کې د تاریخ پاڼې اورېدو ته بلنه درکو.
د تاریخ پاڼه عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، اوسم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د نهه ورځې سه شنبه د 1400 هجری لمریز کال د سنبولې یا وږې د میاشتې دوهمه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې 15 او د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې 24 نیټه ده. اته سوا څلور 500 کال وړاندې د 1509 هجری قمری کال د محرم د میاشتې په 15 نیټه د یو وخت یو مشهور مسلمان عالم، فقیه، محدث او په ابن طاووس مشهور علی ابن موسی بن جعفر د عراق په یو خار هله کې وزیږید. هغه په ماشومتوب او ځوانۍ کې په خپل زیږن ځای ابتدایي علم زده کړ او له دې وروسته بغداد ته لاړ او کابو تر 1500 کلونو پورې په دغه ښار کې ژوند وکړ. دغه مسلمان پو په علم، تقوا او فضیلت کې د خپل وخت یو مشهور کس وو او لوړ باور او اعتماد برخمن. ابن طاووس ډیر تالیفات لري چې خورا باوري اسلامي سرچینه دي. د ابن طاووس یو مشهور اثر اللحوف د امام حسین علیه السلام د پاتسون او د شورا د پیشو په ذکر کې لیکل شوی چې په خپل ډول کې یو بې مخینه په دې زمینه کې یو باوري او موثقه سرچینه ده او تل د اهل علم د استناد وړ ده. دغه کتاب څو ځله په ایران، لبنان او نجف اشرف کې چاپ شوی. د سید ابن طاووس له نورو آثارو څخه سعد و سعود او الاقبال بصالح الاحمال نومي کتابونو ته اشاره کولای شو. هغه په 1445 هجری قمری کال په 15 کلنۍ کې وفات شو. دوه سوه 250 کاله وړاندې د 1515 هجری قمری کال د محرم د میاشتې په 15مه نیټه یو مشهور ایرانی خطاط عبدالمجید تعلقانی په 15 کلنۍ کې وفات شو. هغه په خپلو توانمنو لاسونو سره ډیر آثار پنځولي دي چې د خوشنویسۍ په هنر کې کمساری وو او د ژوند شرح ډیر لیکونکو هغه په دغه فن کې یو نامتو استاد بللی دی. عبدالمجید تعلقانی په پیل کې نستعلیق خط او ورپسې هم شکسته خط زده کړ. د دغه ایرانی خوشنویس له ارزښمنو آثارو څخه د کلیات سادی او له څو نورو خطي آثارو پرته بل څه نه دي پاتې. همداراز استاد د تعلقانی په شاعرۍ کې هم ډیره وړتیا او شوق درلود. هغه ډیر په زړه پورې غزلیات ویلي او د هغه د شعرونو دیوان په دیوان خوش نامه مشهور دی. دوه نوي کاله مخکې د 1909 میلادي کال د اګست په 24مه نیټه په بیت المقدس کې د نوتبه دیوال پاڅون پیل شو. د الاقصی جماعت په لویدیځ کې نوتبه دیوال د معراج په شپه د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د عروج ځای دی او په همدې دلیل د مسلمانانو لپاره لا تاریخي او دینی اهمیت برخمن دی. د نوتبه د دیوال د پاتسون له پیلېدو یو ونې مخکې سه هونستانو چې د انګلستان په ملاتړ سره سوکزوکه د فلسطین په نیولو پسې وو د مسلمانانو پر ضد یو لړ خوځښتونه پیل کړه. تر دې چې په دغه ورځ پارېدلو فلسطینیانو د سه هونستانو پر ضد پاتسون وکړ. دغه پاتسون په چټکۍ سره د فلسطین نورو ښارونو ته هم پراخ شو او انګریزان چې د خلکو له وحشت او غصې بیرېدلي وو په فلسطین کې پوځي حکومت اعلان وکړ. سهیونیستي پوځي پولیسو او انګریز پوځ تر یوې اونۍ پورې د فلسطینیانو له سخت مقاومت سره مخامخ شو او بالاخره نوموړی پاڅون د سلګونو کسانو له وژلې او ټپي کېدو وروسته موقتا غلی شو. د نوتبه دیوال له پاڅونو وروسته انګریز او واکوالان څه د پاسه 800 فلسطینیان په محکمې کې محاکمه او سزا کړل. اولنه نه درې څلوېښت کاله وړاندې د 1455 لمریز کال د وږې د میاشتې په 2مه نیټه حجت الاسلام سید علي اندرزګو د پاچا رژیم د 46 په لاس شهید کړی شو. شهید اندرزګو مبارزه له همهغه 19 کلنۍ پیل کړه او د هغه وخت د یوې انقلابي مسلمان ډلې یعنې فدایان اسلام له رهبر شهید نواب صفوي سره بلد شو. هغه څه وخت وروسته رسما د اسلامي مؤتلفه هیئت غړی شو او د کاپیټالیسیون د بې شرمه تړون د عامل او د وخت لومړی وزیر حسن علي منصور د انقلابی پالیسۍ یو پلانونکی او عامل وو.
د یمن بریاوی
د تهران د پښتو خبرونې خواجو مینوالو په دې شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
په اوسنیو جنگونو کې ماډرن ټکنالوژي د ترلاسه کولو د اهمیت په باب د یمن د بریاوی ترنوان لاندې له یو نوې لړۍ سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو چې دغه مطلب د یمن د ډرونز مقاومت د بریاو په باب دی. هیله ده چې ته استفاده وړ مو وګرځي.
د گرانو مینوالو، د یمن د انصار الله ولسی غورزنګ د بی پیلټه الوتکو یونټ د سعودي ائتلاف د تیریګرو ځواکونو د حملو په جواب کې تر ډیره حده توانېدلې چې فکر او لیدتوګي د انصار الله د دفاعي او پوځي توان په لور واړوي او د یمن د جنگ معادلات بدل کاندي. په دې لړۍ کې هڅه کوو چې د یمن د ډرون الوتکو توان او لاسته راوړنې وارزوو. په نننۍ ډومبنۍ برخه کې په اوسنیو جنگونو کې ماډرن ټیکنالوژي او ته د لاسرسۍ د اهمیت په هکله در سره غږیږو. راتلونکي جنگونه باید د پوځي ماډرن ټیکنالوژیو جنگونه وبلل شي. دغه ټیکنالوژي له دودو وسلو رانیولې تر نادودو وسلو پورې پراخې برخې لري، خو د بې پیلټ الوتکو په حوزه کې چې دود وسلې حسابیږي یو مخ په دود بهیر دی. هوایی ډګر په نوي پړاو کې د سمندري او ځمکني ډګرونو څخه لا غوره او څرګند ځای خپل کړی دی، ځکه په دوو نورو پوځي برخو کې تشې او خلاګانې ډکولی شي. د هوا فضا په صنعت کې د ښکېلو هیوادونو د پرمختګ د بهیر ارزونه هغه که په پوځي برخه کې وي او که په غیر پوځي برخه کې خودنه کوي چې زیاتره هیوادونو خپل تر ټولو زیات تمرکز د بی پایلټه الوتکو یعنی ډرونز د جوړونې د صنایعو په پراختیا متمرکز کړی دی. نړیوالې احصایې ښایي چې هوایي صنعت کابو 3,600 میلیارد ډالری ارزښت نړیوال بازار سره مخامخ دی، چې دغه بازار تر 2040 کال پورې 15,500 میلیارد ډالری ارزښت پورې ورسیږي.
په غیر پوځي ډګر کې هوایي صنعت په دې ډول دی چې پراخو ماډرن ټکنالوژیو ته یې ځای ورکړی دی. د مسافرانو د سامانونو ارزول، د کسانو پیژندګلوي، د پلټنې کنټرولول، له هوایي ګواښونو سره مقابله، د آب و هوا د وضعیت پیژندل او د مځکې ټوپوګرافي ټول هغه ټکنالوژي دي چې د وخت شرایطو ته په پام سره د ورځې په اساس کیږي. ډیری ټکنالوژۍ چې په تیره بیا د ډرونز الوتکو په ډګر کې کله چې پوځي حوزې ته واردېږي نو نوره موخې تعقیبوي. د هوا فضا صنعت په حوزه کې نوې ټکنالوژي په پیل کې په پوځي او امنیتي حوزه کې کارول کیږي، ځکه چې اول لومړیتوب د امنیت تامینې داده. په دغه حوزه کې ماډرن ټکنالوژي مخ په پراختیا دي چې د پام وړ دي. بایومیټریک یا د فیزیولوژي یا د چلند ځانګړنو پر اساس د کسانو په خپل د پیژندګلوي لپاره د بیلګې تشخیص ماډرن ټکنالوژي ځینې برخې دي. په پوځي حوزه کې د پیژندګلوي او په کسانو یا پوځي ځایونو باندې د حملې لپاره د بی پیلوټ الوتکو په هدایتونه کې له دغه ټکنالوژۍ استفاده کیږي. همداراز بلاکچین یوه بله ټکنالوژۍ ده چې ډیر پام ورته شوی دی. په دغه ټکنالوژۍ باندې په تکیې سره به د دښمن لپاره په الکترونیک جنگ کې په اطلاعاتو د لاسوهنې او اسفونې امکان نه وي. دغه ټکنالوژي په پوځي حوزه کې او په تیره بیا په بی پیلوټ الوتکو په ډګر کې سبب کیږي څو د ډرونز کنټرولولو له لاسه ونه وزي. هغه پیښه چې په تیره وخت کې تکرارېده.
یو ډیر مهم شرکت چې د هوایی صنایعو او نو ټکنالوژۍ ترمنځ یې پیوند رامنځته کړی دی، لاکیډ مارتین شرکت دی. دغه شرکت د څیرې د معلومولو په تیره بیا د جنگي الوتکو د اټومیټک سنایپر له نصبونې سره یو ځای د جنگي بی پیلټ الوتکو د معلومولو لپاره استعمالیږي. لاکیډ مارتین شرکت د عربستان، متحده عرب اماراتو او کویت په شمول د فارس خلیج د سیمې له ډیرو هیوادونو سره ملګرتیا کوي او له دې مخکې د دغه شرکت د تولیداتو ړومبنۍ اخیستونکي د امریکې هوایی ځواک دی. په یمن کې په غیر پوځي مرکزونو او غیر پوځي کسانو باندې د حملو لپاره د لاکیډ مارتین شرکت له پرمختللو ټکنالوژیو د سعودي تیریګر ائتلاف د هوایی ځواک له استفاده سره سره د یمن د مقاومت د ډرونز پر مختګونو د بی پیلټ الوتکو د جنگ معادلات ګډوډ کړی دي او د سعودي عربستان پر ډیرو پوځي او ستراتیژیکو مرکزونو باندې بی پیلټ الوتکو حمله کړی دي. لکه څنګه چې د یمن د پوځ ویندوی جنرال یحیی سری هم ټینګار کړی دی، دغه ډرونز حمله د یمن د کلا بندې او د تیریګر ائتلاف جنایتونو ته په ځواب وینه کې د یمن د طبیعي او روا حق په چوکاټ کې ترسره کیږي.
هر کال د فارس خلیج د حوزې د عربو هیوادونو لخوا د هوایی ځواک په حوزې کې د پوځي بریاو تر ټولو زیاته اندازه اخیستل کیږي، چې د مثال په توګه د اماراتو لخوا د اف 15 دیش ډول پر مختللو جنگي الوتکو اخیستو ته اشاره کولای شو. داسې جنگي الوتکې چې ادعای کیږي تر ټولو ماډرن هوایی ټکنالوژي لري. له دې سره سره په پوځي معادلاتو کې د بې پیلوټ الوتکو رول د پیلوټ لرونکو جنگي الوتکو په نسبت لا زیات او روښانه شوی دی. په وروستیو 15 کلونو کې په لبنان کې نښتو د قرباغ څلویښت ورځنی جنگ او همدارس د سوریې او یمن جنگ د پوځي معادلاتو په بدلون کې د بې پیلوټ الوتکو رول په ښه ډول نندارې ته وړاندې کړی دی. د امریکا د فوربس خبرونې د لیکنې په اساس بې پیلوټ الوتکې د توانمنۍ او څو ماموریتي عوامل سیستم لري چې ډیر کم یې د دښمن په نظر کې راځي او د بیا استفادې وړ وي. په وسلو سنبال بې پیلوټ الوتکې د هوایي ځواک وړتیاوې د پیلوټ لرونکو او د توغندي توانمنیو لرونکو الوتکو څخه ور اخوا لا پیاوړې او ډولوالی لرونکي کېدلې شي. همداراز ډرونز د لا پیچلو الوتکو او توغندوي سیستمونو سره په پرتله کې ډیر ارزان بیه دي.
د بی پیلټ الوتکو په برخه کې د هوایی صنایعو پرمختګ تر دې حد رسیدلی دی چې په نړۍ کې د سپوږمکه وړونکي تر ټولو ستر ډرون مخکته نشوي ده. دغه ډرون پر پوځي کارندوالي سربیره له څېړاندو سره هم مرسته کولی شي څو د خاصو ازمیښتونو لپاره په چټکه توګه او په کم لګښت سره حسګر یا سینسرونه د ځمکې مدار ته ولیږدوي. د نړۍ د پوځونو راتلونکي بهیرونه یوه هغه موضوع ده چې د نړۍ په امنیت کې د R&D په نامې سره د پراختیا او څېړنې ډېرې پروژې ځان ته مخصوصي کړې دي. دا چې کومې وسلې به د راتلونکو وسلو په توګه ونومول شي تر ټولو مهمه پوښتنه ده چې په دې برخه کې مطرح کیږي. له اټمي وسلو ورتیر چې د نادود وسلو په توګه پیژندل کیږي او د پوځي انډول په خرابولو کې خاص محاسبات لري، د دود وسلو په حوزه کې د هر هیواد ډرونز هوایی ځواک به د راتلونکو تر ټولو مهم ځواک وي. له ځمکې او پراخې حملې څخه په دقیق شیشت او ټارګټ باندې د جنگي ستراتیژیو بدلېدا سبب شوی ده چې د هوایی پوځي تجهیزاتو پیر پلور ته ګروهنه لا زیاته شي. په دې منظومان کې به بې پیلټ الوتکې د نړۍ په راتلونکي اقتصادي، پوځي او سیاسي راتلونکي کې د پام وړ رول ولوبوي. د یمن انصار الله ولسی غورځنګ هم د یمن د سیاسي او پوځي ډګر د تر ټولو مهم ځواک په توګه د دې موضوع په درک کولو سره هڅه کړې ده چې په دې لارې باندې د حرکت په لړ کې د سعودي تیریګر ائتلاف د هوایی حملو په وړاندې خپل دفاعي قدرت او توانمنی زیاته کړي. د یمن د ډرونز توانمنۍ او زیاتېدا یو ډول د پوځي پرمختللو جنگي الوتکو په اخیستنه کې د سعودي ائتلاف د توان په مقابل کې یو ډول برلاسه قدرت دی. په دغه توپیر سره چې د یمن د ډرونز توانمنۍ یو ځایي اړخ غوره کړی دی، خو د سعودي عربستان پوځي توان وارداتي او په پیټرو ډالرز باندې تکیه کوونکې او د عربستان د ولس په شتمنیو راج کوونکې ده، چې د یمن د جنگ د څه د پاسه شپږو کلونو له تیریدا سره سره د ریاض لپاره هیڅ پوځي بریا نه ده لرلې.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د موږ مستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
زلاندا یون،
د تیرن رادیو ډیرو قدر منوریدونکو زموږ سلامونه ومني. عزیزانو، وسم زه فاطمی لخپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو خدمت ته حاضر شوی یو، چې په ایران کې د پو بنسټ اقتصاد په نوم یو مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اورېدو وړ مو وګرځي او تر پای پورې زموږ سره ملګرتیا وکړي.
ډیرو ګران اوریدونکو، په اوس وخت کې سرچینې د صنعتي اقتصادونو بیخ بنه نه پیژندل کیږي، بلکې فکری پانګې د هغوی ځایناستې شوې دي. په همدې دلیل هغه موسسې او مرکزونه چې د پوهې بر بنسټ فعالیتونه کوي یا پوه بنسټ شرکتونه نومول کیږي، په یو هیواد کې د اقتصادي پراختیا لپاره یو مهم عامل ګڼل کیږي. په ایران اسلامي جمهوریت کې د پوه بنسټ اقتصاد په نوم پروګرام کې چې په اونۍ کې یو ځل خپریږي، د ایران له پوه بنسټ اقتصاد، پوه بنسټ شرکتونو او موسسو او د پوه بنسټ اقتصاد او د اقتصادي ودې ترمیان له اړیکو سره آشنا کیږو. د ایران د علم او د ټکنالوژۍ د پراختیا په بهیر کې د ولسمشر د علمي او د ټکنالوژۍ د ادارې د جوړېدا له لومړۍ څخه د دغه ادارې یوه تر ټولو مهمه دنده د نوښتونو د ملي نظام بشپړول، د پوه بنسټ شرکتونو په پراختیا باندې تمرکز او له تحقیق او پراختیا څخه د ترلاسه شوي نتیجو تجارتي کول و. او دی په 1999 هجري لمریز کال کې د پوه بنسټ شرکتونو د جاجوانې د کاري ډلو د اطلاعاتو پر اساس په ایران کې په ټول کې 15,915 پوه بنسټ شرکتونه شته، کوم چې په بېلابېلو برخو کې فعالیتونه کوي. د موجودو اطلاعاتو پر اساس د اطلاعاتو د ټکنالوژۍ یعنی انفارمیشن ټیکنالوژي او د ارتباطات یعنی انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلی کمیونیکیشن، ماشین آلات او پرمختللي تجهیزات او برېښنا او الکترونیک، درې برخې په ایران کې د پوه بنسټ شرکتونو د فعالیتونو مهمې او زیاتې برخې ګڼل کیږي. البته د ایران پوه بنسټ شرکتونه د درملو، د درملو د تولیداتو، د کیمیاوي ټیکنالوژیو، طبي او د کرهڼې د تجهیزاتو وغیره په شان په نورو برخو او حوزو کې هم فعالیتونه کوي چې سترې بریاوې رامنځته کړي دي.
قدرمن اوریدونکو، په ایران کې په بنسټ شرکتونو له معرفي کې دا مخکې لومړی ضروری ده پوه شو دغه په بنسټ شرکتونه د کار او کسب د مرحله او د محصول یعنی د تجهیزاتو، د ټکنالوژۍ او د خدماتو د سویې له نظره په ایران کې په دوو کلي برخو یعنی په نویو شرکتونو او د تولیدونکو شرکتونو ویشل کیږي. د نویو جوړ شویو شرکتونو معنا چې په دریو برخو یعنی لومړی نوی شرکت، دوهم نوی شرکت او دریم نوی شرکت ویشل کیږي. داسې شرکتونه دي چې د تجارت کېدا د پړاوونو له نظره د خپل کار او کسب په لومړیو مرحلو کې دي، او تولیدونکي شرکتونه هم په دوو برخو، یعنی د لومړی ډول په بنسټ تولیدي شرکتونه او دوهم ډول تولیدي شرکتونه بلل کیږي. داسې شرکتونه دي چې د دوی په بنسټ تولیدات او شیان له ډېرې لوړې ټکنالوژۍ څخه برخور دي. دغه شرکتونه به په ایران کې د په بنسټ قانون له ټولو ملاتړونو او ګټو برخمن شي. همدا اوس په ایران کې تر ټولو زیات په بنسټ شرکتونه هغه تولیدونکي شرکتونه دي چې په 5,915 په بنسټ شرکتونو کې د دوی شمیر دریمه برخه ده. ګرانو دوستانو، په ایران کې د په بنسټ شرکتونو د معرفي کېدا د پروګرام په دوام سره ستاسو په خدمت کې یو چې د هیواد له ډول ډول په بنسټ شرکتونو او د هغوی له ځانګړنو او معرفي کېدا سره آشنا شو. له دې وروسته به په څو پروګرامونو کې په ایران کې تر ټولو مهم په بنسټ شرکتونه او د هغوی د فعالیتونو ډول ډول والی ته تاسو ته معرفي کېږي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د ایران لومړی پوه بنسټ شرکت چې غواړو تاسو د هغه له فعالیتونو او کارونو سره آشنا کړو، د پویا په نوم پوه بنسټ شرکت دی. پویا شرکت د ایران تر ټولو زوړ فعال پوه بنسټ شرکت ګڼل کیږي. له پوه بنسټ شرکتونو څخه هیله دا ده چې د دوی زیات عمر نه وي تیر شوی، خو پویا شرکت یو زوړ پوه بنسټ شرکت دی او په 1416 هجری لمریز کال، یعنی په 1923 میلادي کال کې په تهران کې ثبت شوی دی او سل په سله خصوصي یعنی پرایویټ شرکت دی. پویا شرکت د بانک د سیسټمونو د طرحه او جوړول او د بانکونو د خدماتو د اتوما دستګاو یعنی ټیمه مشینونو د جوړ والو په زمینی کې او د جامعو حلارو د وړاندې کولو په تمرکز سره فعالیت کوي او کبو 200 کسانو چې اکثره د سافټویر او هارډویر متخصصان دي له ملګرتیا برخور دي، او په دغو متخصصانو کې ځینې 200 او ځینې بیا 400 له پویا په بنسټ شرکت سره ملګرتیا او فعالیت کوي. پویا په بنسټ شرکت تل د ایران د مطرحو خصوصي شرکتونو په لیکه کې د اطلاعاتو د ټکنالوژۍ یعنی د انفارمیشن ټکنالوژۍ په برخه کې فعالیت کوي، او د دغه شرکت عامل مدیر مسعود مرتضوی د انفارمیټیک شرکتونو د ټولنې اور پسې د ایران د کمپیوټر د صنفي نظام د ادارې د جوړولو بنسټګر دی. د ایران د داخلي بانکونو له ضرورتونو د پویا شرکت د ژورې پیژندګلوۍ او اوږدې تجربې د بانکونو د سیسټمونو د طرحې د تولید او د وړاندې کولو لپاره له ټولو ضروري ظرفیتونو د ګټه د پورته کولو زمینې برابرې کړې دي. د ایران پویا فو بنسټ شرکت تر ټولو ښه معماري میتودالوژي او د سافټویرونو د تولیدولو اوزار کارولې دي چې تر ټولو ښه خدمات وړاندې کړي.
په کیفیت باندې اعتقاد او د کارنده ځواکونو په تخصصي توان باندې تکیه کول او د غراز مدیریتي ثبات د پویا په بنسټ شرکت د خوځندوالي راز دی. پویا شرکت په 1409 هجری لمریز کال، یعنی په 2015 میلادي کال کې د اطلاعاتو د ټکنالوژۍ، ارتباطاتو او د کمپیوټر د سافټویرونو په حوزو کې د پو بنسټ شرکتونو په تر ټولو لوړه سویه کې د پو بنسټ محصولاتو او د شیانو د تولیدونکي شرکت په توګه وپیژندل شو، او حاضردمه د بانکونو او د ای ټی ایم ماشینونو د جوړولو په حوزه کې د غنوم د درلودلو یوازنی شرکت دی. پویا شرکت په ټول ایران کې له تجربه لرونکو نمایندګي څخه په برخوره ده سره د لوجستیکي کارونو په ترسره کولو کې د ګړندیتوب، د پلټنې خدماتو د ښه کیفیت او له تخصصي توان څخه د زیاتې استفادې او ګاهکیانی مشتری ته د احترام په شان د کاري ضوابطو او اصولو د رعایتولو په زمینه کې شپه او ورځ د خدماتو د وړاندې کولو امکان برابروي. پویا شرکت د یکتا سیستم په مشورې سره چې په آنلاین بڼه د درغلۍ د کشفولو لپاره یو هیر سیستم دی، د اپلیکیشن اجتماعي کوچه او د دستګاه زرپرداز په نوم اپلیکیشن چې په اتوماتیک ډول د سرو زرو سکې خرڅوي، خپلو کاګانو او مشتریانو ته خدمات وړاندې کوي. د پویا شرکت په کاګانو کې د ایران تر ټولو مهم بانکونه، یعنی ملی بانک، صادرات بانک، رفا بانک، مسکن، ملت، سپا، تجارت، بانک، بانک شار، کشاورزی بانک، آینده بانک، بین المللی کیش بانک او صرافی سرمایه بانکونه شامل دی. پا ایران او پا خارج کی چو زل دا ایران دا پویا پو بنسط شرکتونه او شرکت پا ایران او پا خارج کی چو زل دا ایران دا پویا پو بنسط شرکت قدروانه شویده.
په 1383 ایام هجری لمریز کال کې په داخلي او نړیواله سویه د سافټویرونو د تولید او د وړاندې کولو په حوزه کې د ګټورو او د غیرشندونکو فعالیتونو په باب د ایران له ولسمشر څخه د قدروانې د لوحې ترلاسه کول په 2000 لومړي میلادي کال کې د انګلستان له ای ایف ای کیو موسسې د سافټویرونو د طرحې د پراختیا او د ملاتړ د کیفیت د مدیریت د لایسنس ترلاسه کول په 2014 میلادي کال کې له پرشین آی سی ټی څخه د قدروانې د لیک ترلاسه کول په 2000 لومړي میلادي کال کې د انګلستان له ای ایف ای کیو موسسې د سافټویر د طرحې د پراختیا او د ملاتړ د مدیریت د سیستم د کیفیت د لایسنس ترلاسه کول او د زرو د سکې د ورکولو د دستګاه او د ماشین د جوړولو لپاره په 1398 هجري لمریز کال کې د ایران د بره محصول د نوښت د څلورم د ملي فیسټیوال د سرو زرو د لوحې ترلاسه کول د هاو کاو شلو ویړنو برخه ده چې پویا په بنسټ شرکت ترلاسه کړی دی.
د تهران رادیو ګران اوریدونکو، په ایران کې د پو بنسټ اقتصاد په اکله د دغه پروګرام او د دغه مطلب وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو او هر چیرته یاست خات او آباد اوسئ.
د خدای په امان.
د تهران رادیو مینوالو، په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکه او داسې نور پروګرامونه اوریدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې د parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونه خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.